الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورانډي والانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خلی ورځ شنبه د دیارلس و نه نویم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې څلورویشتمه نېټه ده، چې د څوارلس سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له اتلسمې او د 2000 میلادي کال د نومبر له څوارلسمې نېټې سره سمون خوري. په دې اوسه تخبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ډیموکراسۍ په ارتباط نورو هیوادونو ته د نصیحت په اړه د امریکا د خارجه وزیر د ریاکار کړچار په باب ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه کتنه کوو. ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د ایرانیو میرمنو نومې اونیز پروګرام اوریدلی شي، او ورپسې هم د ستر نړیوال فیلسوف علامه محمود حسین طباطبایي د رحلت د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې. وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. پر ایران زیاتره دباو د امریکا د لا زیاتې منځوي کې دا لامل شوی. د روغتیا نړیوالې ادارې په لیست کې د ایران 15 واکسن شامل شوی دی. د افغانستان سیاسي شخصیتونو د دغه هیواد امنیتي وضعیت تر خطرناک حده زیات بلل دی، او د عراق چرواکو له عربستان سره د ګډې فوجي مانورې ترسره کېدا دروغ بلل دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ایران د نمائندګۍ ویندوی علی رضا میر یوسفی بیګا د ایران په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي هالیوډ ارامز د اداګانو په باب د اسوسییټډ پریس د خبریال په ځواب کې ټینګار کړی، د ایران په ضد بندیز او دباو سیاست ماته خوړلې ده. پر ایران زیاتره دباو د امریکا د لا زیاتې منځوي کې دا لامل کیږي. میر یوسفی زیاته کړي، له دغه فاسد سیاست څخه د ناوړه استفادې لپاره د متحده ایالاتو هڅه چټي ده، او حزب په لاس ورنشي، او په دغو سپیرو هڅو سره به متحده ایالات په نړیوال ډګر کې لا منځوي شي. ابرامز مودی شوه د جوزف بایدن په حکومت کې به هم د ایران په ضد بندیزونو دباو دوام وکړي، حتی که د منتخب ولسمشر ژمنتیا وکړي چې امریکا له ایران سره اټومي نړیوالې موافقې ته بیرته ورګرځي. د ابرامز دا په داسې حال کې ده چې د ایران د ولس په ضد امریکا د اقتصادي ترهګرې له درو کلونو تیریدا سره سره امریکایان هیڅ یوې موخې ته، حتی د ایران لخوا د یوه تماس د ټینګېدا په څیر ډېرې وړې موخې ته هم ونه رسېده، او په نړۍ کې لا پسې منځوي شوي او په خپلو غمونو لګیا شوي دي. د ایران په ضد بندیزونه سملاسي ختم کړی. شیرنه خبري اژانس راپور ورکړی د چین او اویا ډلې خارجه وزیرانو د غونډې په پیز اعلامیه کې چې پرونه وخت خپره شوي، د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد یو اړخیز اقتصادي بندیزونه پکې مردود بلل شوي، او د دغو بندیزونو د سملاسي لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده. د اویا ډلې جمعیو جمع چین د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو په دغه ویډیوي ویبینار کې هم د راز د جامع نړیوالې اټومي موافقه پر ساتلو او ورڅخه په ملاتړ ټینګار کړی. ویلي دي نړیواله اټومي موافقه د نړیوالو بحرانونو او مسلو د حل لپاره یو پیاوړی څو اړخیزه بریالۍ موافقه ده. واویا ډله جمع چین په 136 غړو هیوادونو سره په ملګرو ملتو کې یو تر ټولو ستره او قدرتمنه ډله شمیرل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت هم د واویا ډلې غړې هیواد دی. په وروستیو میاشتو کې په ایران او د نړۍ په کابو درستو هیوادونو کې د کرونا وایرس په خورېدا پسې زیاتره نړیوالو چارواکو هیوادونو د ایران په ضد د امریکا د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو د لغوه کولو غوښتنې کړې. خو دا د سپینې مڼې چارواکي دي چې په کرغړن کړ چار سره هم غراز خپلو غیر انساني او غیر اصولي بندیزونو ته دوام ورکوي او دغه غیر قانوني اقدامات بیا هم لا پسې سختوي. ایران په مدیترانه سمندر کې د ژغورل شویو ایرانیانو وضعیت تعقیبوي. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیبزاده پرون ناوخته ویلي دي په مدیترانه سمندر کې په یو ډوبیدونکي کښتۍ کې د ژغورل شویو ایرانیانو وضعیت ښه دی او د دغو کسانو بیرته ایران ته د راستنولو لپاره د مصر له حکومت سره ملګرتیا او غږملتیا روانه ده. هغه ویلي اسلام ایران د دغې کښتۍ د 250 مسافرانو په ژغورنه کې چې ظاهراً 9 پکې 9 کسان پکې ایرانیان دي او دوی ته د حسین خدمات هم ورکړی دي. د مصر د حکومت او دغه هیواد سمندري ځواک د انسان دوستۍ د اقدام قدرونه او مننه کړې. د مصر پولیسو ورپسې دغه هیواد خارجه وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ په قاهره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو لاساتونکو دفتر سره په تماس کې اطلاع ورکړې چې د مصر سمندري ځواک په مدیترانه سمندر کې لایې وکشته سره چې یو شمېر ایرانیان پکې سوار وو او له تخنیکي نیمګړتیاو سره مخ شوي وو او د مرستې غوښتنه یې کړې وه اژغورلې دي. د مصر پولیسو د چهارشنبه په ورځ اطلاع ورکړې چې دغه کسان د هویت د معلومولو لپاره په قاهره کې د ایران د ګټو ساتونکو دفتر ته منتقل کړی شوي دي. د ایران 500 واکسن د روغتیا نړیوالې ادارې په لیست کې شامل شوی دی. ایران خبری اژانس راپور ورکړ. د ایران د درملو او خوړو د ادارې ویندوی کیانوش جهانپور پرون په ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د ایران 500 واکسن د روغتیا د نړیوالې ادارې یا WHO د کووډ-19 ډوله ناروغۍ د واکسن د کاندیدانو په لیست کې شامل شوی. د کووډ-19 ډوله ناروغۍ یا هم هغه کرونا وایرس د واکسنو د جوړولو لپاره هڅه په ډیرو هیوادونو کې روانه ده او په وروستیو شپو ورځو کې هم د درمل جوړونې ځینو شرکتونو د دغه واکسین د جوړولو د 90% بریالیتوب خبر ورکړی دی. په نړۍ کې په کرونا وایرس د ککړو کسانو شمیر دمګړی کابو 3.5 میلیون تنو ته رسېدلی دی چې له 2.3 میلیون کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه راز په درملنې پسې څه د پاسه 8.5 میلیون او 2,01,000 کسان هم ښه او لرختونونو هم رخصت شوی دی. همدار ازیر نخبری اجانس راپور ورکوی د ایران د روغتیایي چارو د وزارت د سلامتیا د ټکنالوژي د پراختیا د دفتر عمومي مدیر حسین وطنپور پرون په یو لړ سرګندونو کې د ناروغۍ لومړنۍ پیژندنې او وارمخ کې ټیسټ لپاره د زر تشخیصي ازمیښتونه ډیر ښه او اړین بللی او ویلي دي. د وارمخ کې پیژندګلوي او په بله معنا د ناروغانو د پیژندلو لپاره تشخیص کوونکي ازمیښتونه مناسب اوزار دی او ډیر هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. هغه د ازمیښت لګښت کمیدا او د وخت چټکتیا د دغه کار امتیاز بللی او ویلی دی دغه ټیسټونه ډیر زر نتیجه ورکوي چې کس په کرونا ککړ دی او کنه او که ضرورت شي نو لا دقیقو ټیسټونو څخه هم استفاده کیدلی شي. په اسلام آباد کې د رحمت للعالمین کانفرنس ګډون کوونکو د مسلمانانو په وحدت ټینګار کړی. زموږ خبریال راپور راکړ. د پاکستان په اسلام آباد کې پرون د رحمت للعالمین په نامې سره د وحدت کانفرنس د اهل تشیع او اهل تسنن ویناوالو د مسلمانانو ترمنځ د وحدت د لامینځ وړلو او د درز او تفرقې لپاره د امریکا او وحشي سیونیستي رژیم د دسیسو په باب خبرداری ورکړی. په دغه سیمینار کې ګډون کوونکو ټینګار کړی په سیمه کې د امریکا د شتون دوام د ترهګرۍ اړې ګړې له زیاتېدا او د ګډوډیو له پراختیا پرته بله نتیجه نه ده درلودلې. د پاکستان مذهبي عالمانو او متفکرانو په دغه سیمینار کې همدار از د فلسطین له ایډیالونو سره د وروستي خیانتونه او د غراز د اسرائیلو د ناروا رژیم د رسمیت د وربخلو لپاره هڅه او د اسلام د ګران پیغمبر سپیشلی حیثیت او د مسلمانانو اقدار او ته د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون سپکاوی په کلکه محکوم کړی او ویلی دی مسلمانان باید په خود کې شي او نور د استعماری کړیو او د هغوی د تالی څټو په دسیسو نه غولېږي او د سوچه محمدي اسلام تر بیرغ لاندې دی یووالی او یو زړهتوب ته مخه کړي. په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر خطرناک حد رسیدلی. آریا نیوز خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان د حزب اسلامي د شوراګانو ټولنې غړو پرون د افغانستان په کابل کې په یو سمینار کې ویلي دي په دوحې کې د طالبانو افغانستان د سیاستوالانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پیلېدا سره په دغه هیواد کې د پوځیانو او عامو خلکو مرګ ژوبلې لا زیاتې شوې دي. په دغې غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان کې د جنگ لخ کېلو لورو غوښتي دي جنگ دې ختم کړي او پر افغان ولس دې سوله ولوروي. د دغه بهیر غړي مدعي شوي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په ناکرارو کې رول لري چې باید د کرغړن رول لوبونې په ځای دی د افغان ولس په روغې جوړې کې ورسره مرسته وکړي او د وسلوالو ترهګرو اړې ګړې جوړونکو له ملاتړ دې لاس واخلي. او عراق له عربستان سره د ګډې مانورې هیڅ اراده نه لري. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د عراق د ګډو عملیاتو د کمیټې قومندان جانشین عبدالامیر الشمری پرون په یو لړ څرګندونو کې د ګډې پوځي مانورې د ترسره کولو لپاره له عربستان سره د بغداد هر ډول موافقه رد کړې او ویلي دي د عراق حکومت له سعودي عربستان سره د ګډې پوځي مانورې هیڅ موافقه نه لري. د عراق سیاسي امنیتي او اقتصادي ټولنو هم په عراق کې په تیره بیا دغه هیواد په جنوب او مرکز کې د سعودي عربستان د هر ډول پانګونې په باب خبرداري ورکړې. د عراق د ګډو عملیاتو د قومندان جانشین همدارس د خپلو څرګندونو په بلې برخې کې دغه هیواد الشاهشتو شعبي ولسی مبارز ځواک د عراق د پوځي جوړښت او پوځ یو برخه بللې او ویلې دي دغه ولسی مبارز ځواک پرسنل د ګډو عملیاتو د کمیټې تر څارنې لاندې عمل کوي. د هودې محل خبرونه
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت منور دین کو سم د ډیموکراسي په ارتباط نور هیوادونو ته د نصيحت په اړه د امریکا د خارجه وزیر په ریاکار کرچار د نیو کو باړه تبصره دراورو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد د انتخاباتي نظام په فاسد بللو او په ټاکنو کې د پراخ درغلې په مطرح حوالو سره دا بیمخینی سیاسي کړکېچ درامنځته کېدا سبب شوی او په امریکا کې د ډیموکراسۍ تر پختن اعلان دی وروستي ده. دا په داسې حال کې دي چې د هغه د حکومت چرواکي نورو هیوادونو ته د ډیموکراسۍ د رعایتولو سپارښتنه کوي. امریکایي سېنېټر برني سانډرز او نورو هیوادونو ته د ډیموکراسۍ د احترام په اړه د امریکا د خارجه وزیر په نصيحت نیوکه کړې او دغه راز د پمپو د ادعا چې ویلي وو قدرت به یو ځل بیا ډونالد ټرمپ ته منتقل شي هم رټلې او د هغه د دې خبرې په جواب کې په ټویټر کې لیکلي دي نه خغلی پمپو د ټرمپ ته د بیا قدرت د انتقالې دوه هیڅ امکان نشته. دا سیاله نور ختمه شوې ده او جوزف بایدن به زموږ راتلونکي ولسمشر وي. تاسو دا څنګه کولای شئ چې نورو حکومتونو ته د ډیموکراسۍ او خپل خلکو ارادې ته د احترام کولو نصيحت کوي خو په خپل د همدې کار شرافت نه لري؟ د دغه امریکایي سناتوري شورا د انتخاباتو او ډیموکراسۍ موضوع په اړه د ډونالد ټرمپ او د هغه د حکومت دوګونی کار چارته ده. ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې ډیموکراټانو د هغه رائے غلا کړی دي. کدا چاره رښتیاوي او په اسانه سره د خلکو رائے لمنځه تللې شي نو بیا خو اصولا د امریکایي ډیموکراسۍ بنیادونه لړزانه او جالي دي. ډونالد ټرمپ نه یوازې د 2020 کال د انتخاباتو نتیجه او د جوزف بایدن د بریالیتوب له منلو ډډه کړې ده بلکې هغه ته د قدرت منتقلولو د بهیر خنډ شوی هم دی او حتی جو بایدن ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ پیغام له ورکولو سره هم مخالفت او هغوی له دغه کار منع کړي دي او د رایو په بیا شمېرلو ټینګار لري چې په دغه کار سره یې دغه هیواد خلکو غوښتنې ته خپله بې پامي نندارې ته وړاندې کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې ډونالډ ټرمپ او حکومت یې په تیرو څلورو کلونو کې په ځلونو د انتخاباتو په شمول د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاسوهنه کړې، او دا کار یې نه یوازې خپلو مخالفو هیوادونو بلکې د انګلستان په شمول خپلو متحدانو په اړه هم کړی دی. اوس ډونالډ ټرمپ او د هغه ټیم په دوامدار توګه په انتخاباتو کې د درغلۍ خبره کوي، او حتی د هغه خارجه وزیر مایک پمپیو په چاپلوسۍ سره او ټرمپ ته په خوش آمده کې ادعا کړې ده چې د قدرت منتقلول به ترسره شي خو د ټرمپ دوهم حکومت ته. دا په داسې حال کې دی چې د سایبری امنیت آژانس او د دغه هیواد د ټاکنو د غږملتیا شورا په یوې اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو په نتیجو کې د لاسوهنې په اړه هیڅ ډول سند نشته. دا موضوع په دې معنا ده چې ټرمپ ماته خوړلې ده، او د هغه حکومت د دې په ځای چې خپله ناکامي ومني د ټولو ډیموکراټیکو اصولو د خلکو د ارادې او حتی قانوني او حقوقي اصولو په پټه په قدرت کې په پاتې کېدو ټینګار کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر دا اوباما هم د ټرمپ د درغلي له ادا سره ځینو جمهوري غوړو ملګرتیا د دغه هیواد ډیموکراسۍ لپاره خطرناک بلل، او ویلي دي چې دا کار نه یوازې د بایډن د حکومت راووالی تر پوښتنې لاندې راولي بلکې په کلي ډول د ډیموکراسۍ مشروعیت ختموي، او دا یو خطرناک لار ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزان و سم د تاریخ اول پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 28مه او د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 14مه نیټې سره سمون خوري. یو سل یو دیش کال پخوا د 1379 میلادي کال د نومبر په 14مه نیټه د انګلستان استعمار پر ضد د هند د مبارزې یو ستر مشر جواهر لال نهرو د دغه هیواد په شمال الله آباد سیمه کې وزیږید. هغه د حقوقو له څانګې فارغ التحصیل شوی وو، او د هند په ملي غورځنګ کې له غړیتوبه وروسته یې د انګلستان استعمار پر ضد خپل مبارزې پیل کړې. جواهر لال نهرو په دغو مبارزو کې د اغیزمن رول له امله څو ځله ونیول شو او بندې شو. د هند له ملي غورځنګ سره د مهاتما ګاندي په یو ځایتوب سره د هند د دغو دواړو سترو سیاسي مشرانو د خلکو د ازادي غواړو مبارزو په لارښوونې سره ښکېلاکګر انګلستان ته سخت ګوزارونه ورکړل، تر دې چې بالاخره هند د 1948 میلادي کال په اګست میاشت کې خپلواکي ترلاسه کړه. نهرو د خپل مبارزو په بهیر کې لومړی د هند کانګرس ګوند مشري او بیا د لنډمهاله دولت د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. د هند خپلواکۍ له وخته 14 کاله د هند لومړی وزیر وو. هغه په 1947 میلادي کال کې مړ شو. د ویلو د چې جواهر لال نهرو په هند کې د انګلستان په زندان کې د خپل بند په پړاو کې د زما ژوند د نړۍ تاریخ ته کتنه او د هند موندل په شان کتاب ولید. یو څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه په ایران کې د امریکا د سفارت له نیولو وروسته چې د جاسوسۍ په ځاله بدل شوی و، د دغې انقلابي اقدام په غبرګون کې د امریکا دولت په ټول نړۍ کې د ایران ارزي زیرمې په خپلو ټولو بانکونو کې وتړلې. د ایران د بانکي حسابونو په تړلو سره د ایران په اسلامي جمهوریت د امریکایي دولت د باو پراخ اړخونه پیدا کړل. له دې څو ورځې مخکې د امریکا د دښمنانه اقداماتو په غبرګون کې ایران دغه هیواد ته د خپلو تیلو صادرات بند کړي وو. یو څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اته پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د ایران اسلامي جمهوریت اساسي قانون د خبرګانو د شورا لخوا تدوین او تصویب شو. دغه قانون د ایران اسلامي جمهوریت بنسټ د اسلامي ارزښتونو او تعلیمو پر اساس ایښی دی او په ځانګړي ډول یې ټولنیز عدالت او د انسانانو حقوق تامین کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د خبرګانو د شورا له تصویب وروسته په یوه ټول پوښتنه کې د ایران د خلکو په قاطع اکثریت تصویب شو او په دې توګه د اسلامي تعلیمو په رڼا کې د انساني حقوقو او اصولو د ساتلو په موخه نوی اساسي قانون تصویب شو. د ویلو ده چې په دیارلس سوه اته شپیتم هجري لمریز کال کې د خبرګانو د شورا د تصویب او ټول پوښتنې وروسته په اساسي قانون کې اصلاحات رامنځته شول. نهه دېرش کاله پخوا د دیارلس سوه شپېتم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د ایران د اسلام پیژاندی عالم مفسر او فیلسوف علامه سید محمد حسین طباطبایی په اتیا کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دغه لوی عالم د ایران په شمال لویدیځ تبریز ښار کې په یوه فاضله او پوهه کورنۍ کې وزېږېد. له لومړي زده کړو وروسته یې د عربي ژبې او دیني علومو زده کړې ته مخه کړه او کلونه یې په دې برخه لومړۍ زده کړې او بیا تدریس وکړ. د اسلامي نړۍ دغه لوی عالم فیلسوف او پیاوړی مبتکر هم و چې په دې برخه کې یې علمیه حوزې ته نوی ژوند ورکړ. هغه په فلسفه، تفسیر او اسلامي معارفو کې پیاوړی استاد و او په دې برخه کې یې نوښتونه وکړل. هغه همداراز په ادبیاتو، ریاضي او فقه کې تسلط او مهارت درلوده او په معنوي ژوند کې هم د تکامل لوړې درجې ته رسېدلی و. هغه بې سیاله مفسر و او قرآن کریم یې په یوه نوي روده بیرته په قرآن کریم تفسیر کاوه. له علامه طباطبایی د فلسفې او اسلام پیژندنې په برخه کې ډیر آثار پاتې دي چې تفسیر المیزان تر ټولو مهم دی. دغه ارزښمن اثر چې په اسلامي نړۍ کې بېسیاله دی په شلو ټوکو کې برابر شوی چې د قرآن کریم د لوړو مفاهیمو په درک کولو کې ډیره مرسته کوي. ایرانی مرمنی د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاتې می سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د ایرانی او مرمنو نومې لړۍ لنانی در دې شه مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. فنانی مطلب کې د ایران د والیبال د نړیوالو لوبو د لومړنی داورې په باب در سره ژغیږو، نو هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ.
عزیزانو، نن سبا د ایران په ټولنه کې ایرانی میرمنې په کار، ټولنیزو چارو او همدارنګ په سپورتي چارو کې لوړ مقام ته د رسیدو لپاره خپلې لارې چارې تر غوتو کړي په ورسیو کلنو کې ایرانیو مرمنو په بیلا بیلو سپورتي څنګه کې په بیلا بیلو داخلي او نړیوالو سیالیو کې او سارا بریالیتوبونه تر لاسه کړي. په داخلي او بهرنیو سپورتي زمینو کې د ایرانیو مرمنو بریالیتوب دا موضوع را برسېره کوي چې دوی بریالي شوي په کور او ټولنې کې خپل مسؤلیتونو ته تحقق وربوخي. ایرانیو مرمنو ثابته کړې ده چې په ورزش یا سپورت کې د نورو هیوادونو په نسبت لاخ صلاحیتونه لري او حتی په نړیوالو سیالیو کې هم لاخې نتیجې او توانمنې نندارې ته وړاندې کړي. د نومبر په لومړنۍ نیټه یعنی د داور یا امپایر ریفری د نړیوالې ورځې په مناسبت چې څو ورځې مخکې تیره شوې ده، په ننني مطلب کې د ایران د والیبال لوبو د نړیوالې داورې یا امپایر میرمن ملیحا نوری سره بلدی گو نور سره د پروګرام په دوام کې ملګرتیا وکړي. parstudy.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
د ایران د والیبال لوبو د نړیوالو داوري یا امپایر ریفری میرمن ملیحا نوری د قضاوت یا داوري دنیا د مسافرت دنیا غني او ریفری امپایر یا داور د محکمې د یو قاضي په توګه معرفي کیږي چې که تیروتنی او تیروتی فیصله وکړي نو ممکنه ده نه جبرانیدونکی شي، ځکه د ټیمونو برخلیک د ریفری په لاس کې وي او دا د موضوع د اهمیت په ښه توګه نندارې ته وړاندې کوي. د ایران والیبالیست ریفری یا داور باوري ده چې میرمنې د ریفری توپ یو معلمۍ یا د روزنې په حوزو کې خیز لیدلی دي او دوی له ایرانه په بهر کې په اسلامي حجاب یا ستر سره خپل حرفوي فعالیتونه تعقیبوي. والیبال یو ټیمی ورزش دی. په نړۍ په زیاترو هیوادونو کې په شپږم نمبر کې د تر ټولو پراخ سپورت او د تر ټولو محبوب ورزش یا سپورت دی چې پکې د نیټ دواړو خواوو ته پکې په شپږو کسیزو دوو ټیمونو کې لوبغاړي لوبه کوي او هڅه کوي څو د لوبو د قوانینو په اساس یعنی غونډسکه د جال یا نیټ بل پلو ته د مقابل ټیم پر مځکه وغورځوي. په پنځو ګیمونو یا سیټونو کې باید ګټون کې لورې درې سیټونه وګټي څو د سیالۍ بریالۍ اعلان شي. والیبال لوبه په پیل کې په حال کېدونکې لوبه وه، خو سوکه سوکه په خپله خلکو دغه لوبه پرانیستو لوبغالو ته وکاژله او په پارکونو او سواحلو کې د اوړي یوه تر ټولو ساعت تېرونکې لوبه شوه.
عزیزانو، د والیبال لوبو تر ټولو لومړنی ایرانی داور یا ریفری په توګه میرمن ملیحا نوری چې په نړیوالو سیالیو کې شتون درلودلی دی، د خپل شتون د تجربې په باب وایي. د اسلامي هیوادونو د لویانو په اولمپیک لوبه کې چې په 2018 کال کې ترسره شوې د لومړي داورې په توګه په نهایي یا فاینل سیالۍ کې شتون درلود او د میرمنو او هم د سړیو په دواړو برخو کې مو داوري یا ریفریتوب وکړ. ریفریتوب د میرمنو له سیالیو سره د سړیو په سیالیو کې ډېر توپیر لري چې په هغو کې د لوبې چټکتیا او تیزوالی هم شامل دي چې د سیاړیو په سیالیو کې په ډیره لوړه سویه وي او دا موضوع د ریفریانو یا دوران لپاره هم د دوی د پرمختګ لپاره یو عامل او چیلنج شمیرل کیږي. میرمن نوری په دوام کې وایي چې اوس په والیبال لوبو کې نه ایرانی داور یا ریفریان موجود دي. د والیبال دنیوال فیډریشن یا اف IFVB د نظر په اساس په سیالیو کې د شتون په خاطر د داورانو یا ریفریانو لپاره جنسیاتي محدودیتونه نشته. زموږ په هیواد کې هم لومړی ایرانی ریفری په توګه د ما لاشتون او حاضرې د ورسته مغه کلچر ته په پام سره چې لخ خپل خوام نندارې ته وړاندې کړي محدودیتونه لا کم شوي چې دا موضوع نن سبا په نړیوالو سیالیو کې د ایرانیو میرمنو ریفیانو څخه په استفادې کې مشاهده کوو. البته ما لا دې تر مخکې پورې په ایران کې د سړیو د ملي ټیم د تدارکاتي سیالیو د ریفریتوب تجربه درلودله.
میرمن ملیه نوری په زلمیتوب او په غلطوب کې په اصفهان کې د والیبالیستری په توګه فعالیتونه درلودل. او له درویش کلنۍ وروسته له لوبو سره یې خدای پامانی کړی وي. میرمن ملیحا نوری په زلمیتوب او پیغلتوب کې په اصفهان کې د والیبالیسټ په توګه فعالیت درلودلی دی. له درویش کلنۍ وروسته چې له لوبو سره یې خدای په امانی کړي د ریفریټو په ډګر ته وارده شوې ده. هغه 15 کلنه وه چې په دغې څانګې یا لوبې کې قضاوت یا ریفریټوب کار ته مخه کړه. هغې په دې باب چې څرنګه یې دغه لاره کچ کړې ده وایي: د ژوند ټیټې هسکې کله کله انسان د هغه څه په لور بوزي چې یې غواړي، خو د دې لازمه دا ده چې په حقیقت کې د خپل باطن دننه څه وغواړي او هغه کار یا انګیزې د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي، نو هله یې ترلاسه کولی شي. ما په پیل کې په ورزشي یا سپورټي څانګې کې زده کړې کولې، خو د هغو مشکلاتو په دلیل چې ته رامیازته شوي مجبور شوم ورڅخه ډډه وکړم او د تجارت د نړیوال بزنس په څانګې کې په زده کړو بوخت شو. البته له دې مخکې مو د 16 له وخته د والیبال لوبه کوله او د ولایت او هیواد او د لیګ په سویه مو ډیر مډالونه ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د هیواد د والیبال فیډریشن اعلان وکړ باید په خون کې او یا داورۍ یا ریفریټوب کې یو خوښ کړم. ما هم لوبه کول او روزانه پرې خودله او په ملي سویه د زده کړې د لوړتیا کلاس ته په واردېدو سره مو ریفریټوب خوښ کړ، ځکه له ریفریټوب یا داورۍ سره مو ډېره دلچسپي درلوده او حس کولم چې په دې زمینه کې لا زیات توانمنۍ لرم. په 2008 میلادي کال کې د داورانو یا ریفریانو په لیست کې مو نامه شامله شوه او دوام مو وکړ تر ننه پورې چې نتیجه مو هم ترلاسه کړې ده.
میرمن ملیحا نوری په هغو بریالیو سلګونو ایرانیو میرمنو کې یوه میرمنه چې په خپل زیار او جدیت سره توانېدلې ده په ټولنه کې شتون ومومي. هغه د ترلاسه کړې شویو بریالیتوبونو په اړه د خپل احساس په باب داسې وایي: کله په سړیو او ښځو کې له هغو ټولو ریفرانو څخه چې په اروپایي او آسیایي کلاسونو کې ګډون درلودلی، زه په بینکاک کې د سیمی فاینل لوبو د ریفری یا داورې په توګه وټکلی شوم، نو ویلی شوم چې ناشونی احساس مو درلوده او یو ډول په لنډې مودې کې خپل هدف ته رسیدلی وم. خو په هر حال د هر چا چې هیلې څومره زیاتېږي نو ځایګای هم لوړېدلی شي. یوه شیبه چې متوجه شوم د سیمی فاینل لوبه لومړنۍ داوره ټاکلې شوې هم او دوهم داور یو ایټالیایي توکمه سړی و، لا دې لا زیاته خوشاله شوم چې د ایران بیرغ لا پورته کولې او راپولې شوم. البته د تایلند په بینکا کې د قضاوت یا داوري په نړیوال کلاس کې په ویری ګوډ نتیجې سره او د ریفریتو په تر ټولو ښه ټیکنیک په توګه د ما منل کې دا د ما لپاره او د یوې ایرانی میرمنې په توګه ډیره ښه او په یاد پاتې کیدونکې خاطره وه.
دوستانو، که څه هم د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په همهغه لومړنیو کلونو کې ایرانیو کورنیو په بیلابیلو سپورټي کلاسونو کې له شتون سره څه خاص کروهنه نه درلوده، خو اوس د بدن او ژوند په سلامتیا کې د ورزښ او د اهمیت په درکولو سره د والیبال په کلاس یا د باشکا او کلب په ټیست او امتحان کې د خپلو بچیانو د نامو د ثبتولو په صفونو کې درېږي. په حقیقت کې له اسلامي انقلاب وروسته کلونو کې ډیری خلک له تیرو ساعت تیریو یا سیلونو تیر شوي او ورزښت ته مخه کړې ده، چې دغه موضوع په ایران کې د ټول یا ګډ ورزښت یا سپورت را ژوندی کړ او د ټولو لویانو ګډ ورزش پیاوړتیا په اوږدمهال کې د اتلولۍ په سپورت کې بریالیتوب ډالۍ کړ. میرمن نوری وایي: موږ په داسې ځایګې کې یو چې په داګه ویلې شو له نړیوال سټانډردونو سره، هغه که ټکنیکي پلوي وي او که د علمي اطلاعاتو له پلوه، ډیر نږدې یو او څه خاص واټن ورسره نه لرو. حتی په ځینو موقعو کې ایرانی ریفریان یا له ډیر ښه عمل کوي. دا لا مبالغه پرته وایو. البته شاغلی زموش په نسبت لا زیاتی او غوره تجربه لري او لا زیاتو امکاناتو برخمندی او په لا زیاتو لوبو کې شپلی وهی او ریفریتوب کوي. خو په عین حال کې فکر کوم هغه ټولې ایرانی میرمنې چې نړیوال قضاوت او داورۍ ته یې لاره موندلې ده ډیر زیات پوتنسیلونه لري او د ځان او د خپل هیواد لپاره ویاړ منې کیدلی شي.
ایزان او د ایرانی میرمنو ترلوان دی پروگرام وقت همدل تا پی ترسی هیله لرو چه دا میرمن ملیها نوری پا علم معلومات زیاد شوی. انشالله چه زمونگ پا هیوادونو که هم دا میرمن ملیها نوری پشان میرمن ولرو حل تا چه زمونگ پا وطن که جنگونا دردونا کڑاونا دی انشالله چه الله دی آغا وقت راولی چه زمونگ پا وطن که هم آرامی و قراریشی و بیا د میرمن ملیها نوری پشان میرمن هم ولرو. زگه چه تاست پتا دا چه سپورت پا آغو زیونو که کی چه آرامخت پکی امنیت پکی نو کدا شیزونه از مونگ پا وطن که هم راشی نو انشالله آغا ورز بیا لیره نده چه مونگ هم میرمن ملیها نوری پشان میرمن پخپل وطن که دیره زیاده ولرو. parstudio.com/bs مونگ در انترنتی سایت درکته هیله ده چه مونگ سرا پا خپل پروگرام که امدا سمل گرتیه جاری ساته و مونگ تا خپل نظرونه او نیوکی او نور خپل جالب شیزونه مونگ سرا شریکه. انشالله چه دا کار بکیگی تر بل پروگرام هم پا لوی او متعال. خدا سپارو
شاد او آباد اوسی.
نام تو فیلسوف.
د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د ستر او نامتو دینی عالم او فیلسوف سید محمد حسین طباطبایی د رحلت د کلیزې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
خوکو دوستانو، سید محمد حسین طباطبایی یو اوس مهال ستر مفسر، فیلسوف، فقیه، عارف، اسلام پیژند او اغیز شیندونکی عالم دی. دی له ځانه د قرآن کریم په تفسیر کې د تفسیر المیزان په نامې سره ارزښمن اثر پرېښودلی دی. د علامه طباطبایی په وسیله دغه لیکل شوی په عربي ژبه اثر په 10 ټوکو کې طالب شوی دی. دوی هم دارس په فلسفه او منطق هم یو شمیر مهم او اغیز چیندون کی اثار لري چې په هغه کې بدایت الحکمه او نهایت الحکمه او د غراز د فلسفي اصول او د ریالیزم رودا نومې تر ټولو مهم اثار دي. د لړم د میاشتې 14 نیټه د ستر دینی عالم، فقیه، غوره متفکر او عارف علامه محمد حسین طباطبایی د رحلت کلی زده چې خپل یو 80 کلنی عمر یې د دینی معرفو د غوړېدا او پراختیا په لاره کې تیر کړې او په دنیاوی مادیاتو باندې پسترګو پټولو سره د تفسیر المیزان په څیر د ملغلرو په ډالې کولو سره د حق په لور الوت کړي. د دغه ستر او حکیم عالم د رحلت د کلیزې په مناسبت درته د تسلیت په ویلو سره د هغه ستر شخصیت او ژوند ځانګړنو ته یو ځغلنده کتنه کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په 1221 مریز کال کې د ایران په شمال ویدیس تبریز ښار کې په یو دینی او تقوا لرونکي کورنۍ کې یو ماشوم وزېږېد چې نامه یې محمد حسین کېښودل شوه. د طباطبایي کورنۍ یو اصیله کورنۍ وه او په تبریز ښار کې ډیره مشهوره وه، خو تقدیر خبره ده څو محمد حسین په ماشوموالي کې د خپل مور او پلار له نعمته بې برخې شي. محمد حسین 15 کلن و چې مور یې وفات شوه او په 9 کلنۍ کې د پلار سیوره هم له لاسه ورکړه. هغه په دې باب لیکي: لام هغه ماشوموالي مو د یتیم شونې درد احساس کړ، خو خدای تعالی پر ما رحم وکړ او له مادي نظرې پر موږ ژوند آسان کړ. زما د پلار وصی د خپل ماندنی په ملتیا سره د خدای بخښل پلار په وصیت باندې په عمل کولو سره زما او د زما دواړه ورونو ښه ساتنه کوله او د ډیر خوش اخلاق او مؤمن انسان وو. علامه طباطبایي په شپږ کلنۍ کې د قرآن مجید او ګلستان او بوستان سادی په څیر درسونه او د هغه وخت نور ډیر دود درسونه زده کړل او له دې وروسته یې لوړو علمي سویو ته ځان ورساوه. علامه طباطبایي د خپلو زده کړو د پړاو په باب هم لیکلی دی: د زده کړو په پیل کې چې صرف او نحو مو زده کول، د زده کړو له دوام سره مو ډیره دلچسپي نه درلوده او له دې امله هر څومره چې مې لوستل هیڅ نه پوهېدم، او څلور کلونه مو د همدغو نحو په زده کولو کې تیر کړل. له دې وروسته ناڅاپه خدای در باندې رحم وکړ او په ما کې بدلون راغی او په ځان کې مو د زده کړو د بشپړولو په نسبت بې تابي او بدلون حس کړ. په دې توګه چې لام هغې ورځې رانیولې، د زده کړو تر بشپړولو پورې تقریبا 10 کلونه تیر شول. هیڅ کله مې د تعلیم او تفکر په نسبت ستړیا او یا نهیلیتوب احساس ونه کړ. لا بیل یلم خلق سره مناسته پاسته پرې خودله، د ژوند په نورو چار و امکاناتو مو قناعت کاوه او نور زیاتره وخت مو مطالعه او څیرنو ته ورکاوه. د سبا ورځې درس به مو تل په مخکنی شپه مطالعه کاوه، او که کوم مشکل پکې راتللې نو په هر ډول مشقت او زیار سره به مو حل کاوه. ځکه چې کله چې د درس په کلاس کې کښیناستم نو هر څه چې په استاد ویل زما په زده و. له دې امله هیڅ کله مو هم له استاده د درس په اړه تپوس نه کاوه. د ماشومتوب د ناکامیو او ترخوش په ورځو په تیریدا سره د سید محمد حسین طباطبایي په غوړېدون کې وجود کې د بشپړتیا او ودې غوټۍ رابرسېره شوې. هغه تر 1400 مریض کاله پورې ډیر علمونه زده کړل. درس درسونه یې تر 1800 پورې زده کړل او په ډیر شوق او ولولې سره یې له ادبیاتو، فقه، د فقه له اصولو، کلام او اسلامي معارفو سره 1800 کتابونه یې یاد کړل.
خوږو دوستانو، د سید محمد حسین طباطبایي له خپل ورور سره یو ځای د عراق نه جبهه اشرف ته هجرت وکړ، څو د حضرت امام علی علیه السلام د سپیڅلي حرم په سیوري کې لستر استادانو علم زده کړي. د علامه طباطبایي باطنی بدلون په نجف اشرف کې رامنځته شو. کله چې لا آیت الله قاضي سره آشنا شو نو هغه په لومړنۍ لیدنې کې علامه صاحب ته وویل: څوک چې د زده کړې په نیت نجف ته راشي خا خبر ده پر زده کړې سربېره لخپل تهذیب هم غافل نشي. آیت الله قاضی په هغه وخت کې د عرفان او اخلاق لوی استاد و. هغه په خپل د شاګرد لیدو ته ورغې او هغه یې د نفس تهذیب ته وباله. توا د علامه تبا تبایی د وجودی حقیقت په لیدو سره پوه شوې چې د هغه روح د عرفان لوړې درجې منلو توان لري. په دې توګه د خدای بخلی قاضی د وجود عشق او علمیت د علامه تبا تبایی روح او باطن باندې ډېری اغیزې وشیندلې. لوم هغې ورځې د محمد حسین تبا تبایی د ژوند په کتاب کې یوه بله زرینه پاڼه خلاصه شوه او هغه د عرفان او الهی عشق په واده کې ګام کېښوده. علامه تبا تبایی په نجف اشرف کې د لویو استادانو په محضر کې د فلسفې، ریاضیاتو، منطق، فقه او د فقه د اصولو او د قرآن کریم علمونه زده کړل او په خپله د فلسفې او منطق لوی استاد شو او لسو کلونو وروسته خپل وطن تبریز ته راستون شو.
علامه سید محمد حسین تبا تبایی په ډیر قناعت او صبر سره ژوند کاوه او په دغه لارې کې خپل مېرمنه ورسره مرستندویه او ملګری وه. علامه سید محمد حسین تبا تبایی فلسفه د آیتونو او حدیثونو د دقیق او سم فهم تر ټولو غوره پشتوانه او ملاتړ باله او پر دې اساس اسلامي فلسفې ته له دین سره پیوند ورکاوه. د غستر متفکر قوم خار ته د تلو په وخت د قرآنی علوم او فلسفې درس ورکاوه او فلسفه د زورتیا او سکون له حالت را وباسله او اسلامي حکمت او فلسفه را ژوندې کړه. علامه تبا تبایی باوري وو چې د دینی علومو شاګردان باید په فلسفه او منطق سمبال وي څو د دین په فهم کې له مشکل سره مخامخ نشي. د هغه یو شاګرد په دې اړه وایي په دینی مدرسو کې ډیر په دې اند وو چې شاګردان غوره ده په پیل کې د ائمه طاهرین علیهم السلام روایتونه او قولونه مطالعه کړي او وروسته فلسفه ولولي. خو علامه تبا تبایی فرمایل د ائمه اطهار حدیثونه او روایتونه په دقیقو او ژورو عقلي مسایلو ډک او پر عقلي او فلسفي برهانونو ولاړ دي. د فلسفه او منطق لربستلو پرته چې د عقل د ودې لامل کیږي څرنګه د روایتونو او حدیثونو ستر سمندر ته واردېدلی شي؟ په حقیقت کې ویل کېدلی شي چې الهي معارفو لا ښه فهم او مادي شبهاتو او شکونو ته ځواب ویل د فلسفې د اهتمام لپاره د علامه تبا تبایی دوې اصلي انګیزې وې. د فرانسې له ستر فیلسوف او شیعه پیژاندې هنری کاربن سره د علامه تبا تبایی علمي غونډو د علامه شخصیتي اړخونه نور هم رابرسیره کړل. دوی لویدیځ نړۍ ته د هنری کاربن له لارې د تشیع اصلي تفکر ورمعرفي کړ. هنری کاربن له علامه تبا تبایی سره په مکاتباتو او د حضوري غونډو له لارې هغه الهي حکمت او فلسفه او تفکر چې تشیع یې لري او دوی له جهالت او تعصب لرې ساتي نړۍ ته ورمعرفي کړه او دا یې اصیل او سوچه اسلام وباله.
دوستانو علامه محمد حسین تبا تبایی په تر ټولو کمو امکاناتو سره ژوند او معمولی شان کور درلوده، خو د هغه وجودي اړخونه له پولو تیر شول او په نړۍ کې د هغه د حکمت او علم نغارې وغږېدې. هغه په لویدیځي پوهنتونونو کې د استاذۍ او په هیواد کې د افتخاري ډیګرې د ورکولو بلنې ورکړل شوې، خو علامه صاحب هغه درست وړاندیزونه رد کړل ځکه چې د شهرت، منصب او مقام په ترلاسه کولو پسې نه و. علامه محمد حسین تبا تبایی یو شاګرد آیت الله جوادی عاملی په یو ځای کې وایي اوس مهم په یاد ده دیار له 1750 لمریز کال وو چې غوښتل مې مکې شریفې ته لاړ شم. لاړم، ورته مو سلام وکړ او ورته مو د دعا وویل او عرض مو وکړ بیت الحرام ته روان یم، کوم نصیحت راته وکړی چې په کار مو شي او دغه سفر د لارې توخه موشي. دوی راته د لارې د توخه په توګه یو آیت قرائت کړ او وی ویل، خدای تعالی فرمایي فذکرونی اذکرکم، ما یاد کړی چو زه هم تاسو یاد کړم. او په دوام کې وویل خدای یادوا چو تا هم خدای یاد کړی. که خدای د انسان په یاد کې وی لا جهل ژغورل کیږي، او که په کوم کار کې پاتې راغلی وي نو خداوند متعالی نه عاجز وي، او که په کوم اخلاقی مشکل کې گیر شي نو هغه خدای چې اسماء الحسنا لري او د لوړو صفتونو لرونکی دی البته چې انسان به یادوي. دوستانو، حضرت آیت العظمى سید محمد حسین طباطبایی له مجاهدت ډک عمر وروسته بالاخره د 1318 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه وفات شو او په کوم خار کې خاورو ته وسپارل شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت العظمى سید علی خامنائی د علامه طباطبایی د عظمت په باب فرمایي، هغه له هغو کسانو وو چې یوازې د اسلام په څیر جامع مکتب یې په خپل برکتناک لمن کې روزلی شي. د هغه معنوي څیره او شخصیت د یو غوره او رسیدلي کس څیره وه چې په پراخ او ژورې پوهې سره یې ورځینې یو ریښتونی عرفان او کلک ایمان درلوده، او په خپل حیرانوونکي وجود سره یې ثابته کړې وه چې اسلام د زړه سوو مینو د زړه سوز د تکړه او هوښیارو کسانو له راسخ عقل سره یو ځای کولی شي. هغه له دغه الهي معجون سره خپل نه غلی کیدونکې او نه ختمیدونکې جهاد او زیار هم یو ځای کړی و. د اسلام او تشیع د ژوند په یو تر ټولو حساس پړاو کې په ولولې او عشق سره د الهي معرفت، حکمت او اسلامي معنویت د حریم دفاع وکړه، او د اسلام ډیر په زړه پورې او اصلي او ښکلي مفهومونه یې د الهي کلام له آیتونو څخه راویستل او د اسلام کامل او جامع ډګر ته یې ډالۍ کړل. دغه د اسلامي تقوا او عرفان او د پوهې برکتناکې راخوټېدونکې چینې د ښوونې او روزنې په لاره کې داسې شاګردان روزلي دي چې هر یو یې په اسلامي امت کې غوره متفکر او پوه دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د علامه طباطبایی د ځانګړي مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو. دا تهران د ایراند اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.